السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 5 بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د جولای 8 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی د انیسا اجملنا خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پوخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوریه دراتلونکې جمعې پر ورځ لندن او پاکستان ته راتګ اعلان کړی دی پښتون شورنې تحریک لامنیتی ادارو غوښتي چې سر تر سره د دوی ملګری حیات پرې غال برخوشي کړل شي او د کرکټ په شل اوریزا فائنل لوبه کې پاکستان آسټریلیا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه د خبرونو تفصیل د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوریه مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته سي دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلسوم نواز پښتنې لپاره په لندن کې دي دا اعلان تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې احتساب عدالت د درغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته لس او مریم نواز ته و کاله قید سزا اورولې ده مریم نواز د جولای په 8مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي
اگر پاکستان کی عوام نواز شریف
کا د پاکستان عوام نواز شریف ته ګوري او دغه ضرورت احساسوي نه غبه د خپل ذاتی کارونو پر سي قومي کار ته ترجیح ورکړي ان شاء الله د جمعه پر ورځ واغه او زدواړه پاکستان ته ستنيګو
اور مې بي
په هم د حال کې پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نه بیا احتسابداري د مریم نواز او نواز شریف ته نیول اجازت نامه یا وارنټ اغستې او هغه به اسلام آباد ته پر رسیدو له هوایي میدان نیول کیږي د پښتون شورنې تحریک غړو په ډیرا اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پرې غل دره خوشی کول لپاره مظاهره کړې چې دوی په وینا د تیرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره لزان سره بوتلې دي په مظاهره کې شامل رضوان الله مسید ویل کا پرې غل را خوشی نشي نو دوی به مظاهره پراخه کړي
یہ تو سارا قانون دائی طریقہ دو پولیس پر طریقہ ہے گرفتار کولائی شے اغوا کولے سو واجہ دو او دا غدا پزر نظر دا دائی منظر عام دے روالی دائی دا کرا کو چے دائی ویلنی ولائی قانونی طریقہ دا سارا اختیار کو او کچیرے خوش آئینہ کو بیا چکم پشتون غورن غرزنگ دائی دا پاکستان شے ہاں غن شاری نقشے او باہر ملکی نقشے ہاں میجے دا غیر پورا دے احتجاج اعلان ہوئی
د پښتون شورنې تحریک غړو دا مظاهره پرون کړې وه پولیس چارواکي وایي حیات پرې غل اغې نه دي نیولې د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورما کې 9 پولینګ سټېشنونه حساسه ګرځول شوي دي په کورما کې د دې کمیشن یو چارواکي نصرالله خان د جولای په 8مه مشال ویډیو ته وویل چې په دې کې ډېر پولینګ سټېشنونه په 45 حلقه کې دي او د تراګرۍ خطر ورته پیښ دی خو هغه زیاته کړه چې د رایې اچونکو خوندي ساتلو لپاره یې د امنیتي ادارو سره پر یو پلان کار کړی دی او دلته به امنیتي سواکونه دوامداره غزمی کوي د پاکستان حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 6.5 روپو کمی کړی دی چې د شپې 12 بجونه عملی شوه دی د توانای نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر تر ماسخوتن په پېټرولي مصنوعاتو د سیلز ټیکس تکامل اعلان وکړ او وینا یې وا چې پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمول له بجبا حکومت ته 10 ارب روپو نقصان رسیږي د خزانه وزارت لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه پېټرولو په نرخ کې 4.6 روپۍ د ډیزلو په نرخ کې 6.25 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ کې 3.40 روپۍ کمی شوی دی د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وشل شوي دي د یکشنبې په شپه د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې د یوې کورنۍ 15 کسان پکې وشل شوي او تن زخمي شوی دی نن د یکشنبې پر ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان چې د ولایت د ملکي پوځي چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ د پیښې سیمې ته تللی او مشال ریډیو ته وویل چې په وشل شوو کسانو کې یو د پوهنتون استاد دوه ملایان یو د ټکسي موټر چلوونکي او 15 تن یې هم د دغه کورنۍ غړي وو په افغانستان کې نیټو ځواکونه وایي د امریکایي ځواکونو یو غړی وژل شوی او دوه نور زخمیان دي د نیټو په پرونۍ لامي خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د هیواد په جنوب کې د حمله ښایي د اخلي برید وو خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی خبر پاڼه زیاتوي چې د زخمیانو حالت ښه دی او په دې اړه څېړنې پیل کړي دي بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو یو غړي په امریکایي پوځیانو ډزې وکړې او 4 تنه یې وژل افغان حکومت په دې هکله څه نه دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په ایران کې وچینه پر انستګرام د خپلې نسا ویډیو ورکول لوچینی ول شوې ده. مایدا هشبری پر انستګرام له سلويخت زرو څخه زیات پلویان یا فالوورز لري. د ایران سرکاري ټلویزیون دا ویډیو خپره کړې چې پکې اتلس یا نولس کلنه مایدا د اخلاقي اقدارو خلاف ورزي کول منی او پر دې ټینګار کوي چې نور کسان یې د دې په څیر نسا ته نه دي هڅولي. په ویډیو کې د مایدې مخ سم نه دی ښکاره کړل شوی. په ایران کې په سرګند نسا منع ده. د ترکیه حکومت د اغو اتلس زرو څخه زیاتو سرکاري ملازمینو د لرې کولو حکم کړی دی چې په د ملي امنیت ضد د کاروایانو کولو ډلو سره د اړه لرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نیمایي شمېره د پولیسو ده. د نننی حکم وروستو په ټول هیواد کې د دریو ورځپاڼو یو ټلویزیوني چینل او دولس نورې ټولنې بندې شوې دي. دا ګام له هغه څو ورځې وړاندې پورته کړل شو چې تمه ده روانه میاشت د 2018 کال د جولای د کودتا د هڅې وروستو لګول شوي بیړني حالت ختم کړل شي. د ولسمشر اردن حکومت ړنګول لپاره د ناکامې کودتا وروستو د ترکی چارواکو د مذهبي عالم فتح الله ګولین په سرګونه مشکوک پلویان نیولی وو چې پکې سرکاري ملازمین، خبریالان او استادان هم شامل وو. او اخیری خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ په شل اوریزا فائنل لوبه کې پاکستان په 110 رنزونو سره وګټله. استرالیا پاکستان ته د 104 رنزونو هدف ورکړو چې پاکستان د سلورو لوبغاړو په اوټ کېدو سره په شلم اوور کې پوره کړ. د خبرونو پای او زم د همکار نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 9 بنو کې 3 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم 13 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري نواز شریف او لور یې د جولای پر 14 پاکستان ته ستنیږي. سیړونکو وایي
د نواز شریف او لورې هغه راشي او دلته جیل دی او کوال دی او کټکول دی، دیکھتا و تراشي کی دی او ودرېږي.
د ډیر اسمل خانه د پښتون ژغورن غورزنګ دی او غړي حیات پرېغال لا درک کېدو وروسته مظاهره پیل شوې دي.
دا سپیشل د حیات پرغال چې کوم اغوا کړای دی پاکستان استخباراتي ادارې، هغه خلاف دا احتجاج دی. تاسو سره قانون دی طریقه دو پولیس په طریقه یې গ্রেফতার کولای شي.
او په کورم کې یو شمیر پولینګ مرکزونه حساسه ګرځول شوې دي خو چارواکي وایي
نو هغه د پرا مونږ اډمنستریشن، الیکشن کمیشن او آرمی زبردست اقدامات کړی دي الحمدلله.
د مشال ترڅنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز وای ل خپل پلار سره پاکستان ته ستنیږي او د احتساب عدالت د فیصلې ضد درخواست کوي. نوموړي پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل د راتلونکو جمعې په ورځ به ل خپل پلار نواز شریف سره پاکستان ته ولاړ شي. هلته د پاکستان چارواکو ویلي چې پلار او لور به د اسلام آباد له هوایي ډګره ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل ناور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای پر 14 پاکستان ته ځي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلثوم نواز پوښتنې لپاره په لندن کې دي. دوی دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې د جولای پر 6 احتساب عدالت په یوه مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته د 2 د بند سزا واوروله. مریم نواز پرون په لندن کې خبریالانو ته ویل چې دوی له زندانه نه ویریږي او د دغه فیصلې پر ضد اپیل کوي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نائب احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازتنامه یا وارنټ اخیسته او هغوی به اسلام آباد ته پر رسیدو له هوایی میدان نیول کیږي. د مسلم لیگ نیون غړو د عدالتي پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې دي. په احتساب عدالت کې د مقدمه اوریدنه له 13 میاشتو راهیسې روانه و چې نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز او کیپټن صفدر یې تورن کسان ول. خو ورسره د نواز شریف دوه زامن حسن او حسین اشتهاري ملزمان ګرځولي ول. د احتساب عدالت د دغه پریکړې په اړه مریم نواز پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په 70 تاریخ کې د نادیده قوتونو پر وړاندې د درېدو په بدل کې دا سزا ډیره کم ده او زیاتوي چې د ظلم خلاف روانه مبارزه کې حوصله، نور لوړه شوې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف د جولای پر شپږمه په لاهور کې خبری غونډې ته ویل د احتساب عدالت فیصله ورته د منلو وړ نه ده. د نوموړي وینا وه د پاکستان ولس او مسلم لیگ نون دا فیصله ردوي، ځکه چې په ټوله مقدمه کې څه کوټلي قانوني ثبوتونه پیش نه کړل شول. د نواز شریف نوم نه خو په پاناما مقدمه کې چرته لیکل شوی دی، نه په ایون فیلډ او نه آف شور کمپنیانو لرلو کې راغلی دی. نو د انصاف ترلاسه کولو لپاره به ټولې آئینی او قانوني لارې خپلوي او د ګوند ټول غړي او کاندیدان دې خپل انتخاباتي کمپین چلوي او پخپلو جلسو کې د پرمنه احتجاج هم کوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې ویلي دوی به د نیب عدالت هغې فیصلې خلاف اپیل کوي چې د درغلیو په یو کیس کې نواز شریف ته لس او لور ته اووه کاله کې سزا اورولې ده. اخوا د بلوچستان په کوټه کې هم د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې هم د مسلم لیگ نون ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی د احتجاج د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت لخوا و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه ولور مریم نواز ته د قیدوبند د سزا په ضد روان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ پرس کلب او مخ ته هم تیر مازګر د مسلم لیگ نون ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهره چانو د نواز شریف په حق کې صداسي شوانو نور کول. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د کوټ ضلع جنرال سیکرټري امین خان الکوزی ایڈوکیټ اول
اور دا سکه فیصله راغله دا غزه پر زور مذمت کوم او ان شاء الله تعالی زموږ پارټي په دې حواله باندې نور مخته روانه ده. د چا کدا خیال دی پارټي به دباو سي، پارټي به ختم سي، دا د غلط سوچ دی. زموږ عوام کې غصه، غم، نور سي دي، دا رنګ دغه موجوده دي چې هغه د دې فیصله خلاف ووټ په ذریعہ به ان شاء الله تعالی دا چا سي دا فیصله کړی دي او چا سي دا سوچ دي د پارټي ختمې دوه دا هغه ته به ان شاء الله تعالی دا معلومه سي. 25 جولای 2018 کې کوم رزلټ راځي ان شاء الله تعالی هغه به دای رزلټ سي. ګرد به حیران او پریشان هي سي دا نواز شریف ختمې ده د یو سوچ، د یو فکر.
دغه مظاهره چانو دا هم ول چې دا یو پلان لاندې و میاں نواز شریف او مریم نواز ته سزا ورکول شوې ده. په دې اړه به غوښ سو واسمت الله کاکړ ته.
دا ډیره غلطه فیصله ده چې د مسلم لیگ نون خاص کر یعنی انتخاباتو په ټیم کی بالکل تقریبا شل ورځې اتل سورج پاتې دي. په دیا والا باندې دا رقم فیصله راتګ دا د الیکشن کمیشن د قوانینو خلاف ورزه ده. دا د مسلم لیگ نون ماتېدو یا د هغه ورکرانو د اوسلو د ماتېدو بالکل په دې کې پلان منصوبه جوړه شوې ده.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د اسلام آباد احتساب عدالت دوه ورځې له مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د درغلي په تور کې او د هغه ولور مریم نواز ته د قیدو بند تر څنګ د یو سل 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا اورولې وه.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخیر راپورونه ولولې، ویډیو غانې وګوري او پروګرامونه واوري.
اوریدونکو، په پاکستان کې څېړونکو وایي د نواز شریف پر ضد احتساب عدالت له فیصلې معلومیږي چې په دغه ملک کې ځینې قوتونه دا وار نوموړی او د هغه لور مریم نواز د انتخاباتو نه لرې ساتل غواړي. څېړونکو زیاتوي چې په موجوده وخت کې د داسې فیصلې سره به په پاکستان کې جمهوري عمل ته تاوان ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. څېړونکو وایي اوس چې عامو انتخاباتو ته یوازې 19 ورځې پاتې شوې، په داسې وخت کې د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د قید سزا اورول به د انتخاباتو په نتیجو اثرات پرې باسي. څېړونکو امتیاز عالم وایي دا یو جانبدار فیصله ده او زیاتوي
یقیناً
دا فیصله د مسلم لیگ نون لپاره یو ضربه ده. انتخاباتي مهمه به د نواز شریف او مریم نواز بهر وتل زیانمن وي. بلخوا شهباز شریف د خپل ورور له بیانیې سره اتفاق هم نه کوي. دا د بې منصوبې مرتبه لاندې سوی فیصله ده. اوس د استابلیشمنت لپاره درې غوړه کسان دي، عمران خان، آصف علي زرداری او شهباز شریف.
زرداری صاحب هم شهباز شریف بھی اولی کی طرف دیکھتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعه پورس په لندن کې میډیا ته وویل د لا د فیصلې ټول تفصیل په خپل نه دی کتلې، خو لور مریم نواز او د پاکستان ته د زر تر زر تللو فیصله کړې ده. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر سجاد نصیر وای اوس په دا قتل شي چې نواز شریف وطن ته کله راضي او زیاتوي.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف
اوس پختنه دادا چې نواز شریف با د لندن نه راضي او کنه، ځکه هغه خو وای چې راضي با، خو لا پته نه لګي. خو زه داسې فکر کوم ک نواز شریف بیرته هم راشي نو د هغه خلاف با نور هم داسې کارونه کیږي، او د هغه د سیاست نه د لری کولو په اړه با نور هم ځینی خبري مخې ته راضي، او په دې ټول عمل کې با ګټه د نواز شریف مخالفینو ته رسیږي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي داسې فیصله سره ځینې قوتونه غواړي یو خاص ګوند ته ګټه ورسوي، خو داسې امکانات هم شته چې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون سره د خلکو همدردي هم پیدا شي او زیاتوي.
نو د دې دوه امکانات وي، همیشه داسې فیصله چې راشي او دا کس خبر شي خو یو خاص کس په خلکو همدردي پیدا شي، خو هغه همدردي د بیا پاکستان کې نرتوب سره یا بادری سره تړلې شوې ده. نو هغه د نواز شریف او لوري اغي راشي او دلته جیل دی او کوال دی او ټکول دی، دیکھتا و تراشی کی دی او ودریږي وای چې مونږ خو راغلی او ګنا نه دا کړې او مونږ چې دا تر اخره پورې زوی او دی، خو دا سی به چې الیکشن په ورس باندې با ځینی خلک داسې چې مخ کې داغي سره ووټو تعلق لو عوام کې دیش دري کسانو ته ووټ ورکي، خو د دې کم ریکارد دی نو هغه د سی بادری ولا نه دی. مخ کې مشرف سره دی وعده کړې و دی بار تل نو خلک دی
د جمع پورس د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر ایون فیلڈ ریفرنس کی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تا د لسو کالو بند او 8 ملیون پاونډو جرمانی سزا اوربلی داود هغلور مریم نواز تا د 2 کالو بند او 2 ملیون پاونډ جرمانی سزا ورکړی دا، او د هغې خاوند کیپټن ریټایر سفتر ته د 1 کال بند سزا اوربلی دا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو زوس کورمه ته چرته چې د انتخاباتو کمیشن د رائے ورکونې ځینې مرکزونه یا پولینګ سټېشنې حساسه اعلان کړې دي. دوی وایي که څه هم پر دغو مرکزونو د بریدونو خطر شته، خو د امنیتي ځواکونو سره په شریکه داسې یو ښه پلان جوړ کړی دی چې په عملي کېدو سره به خلک په آرامه زړه رائے ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په کورما کې د الیکشن کمیشن دفتر چارواکي وای په سیمه کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره انتخاب شوی یو کم څلوېخ پولینګ سټېشن داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوې دي.
د ایجنسی الیکشن کمشنر نصر الله خان د خالی پورز مشال رډیو ته وویل دغه حساس پولینګ سټېشن زیاتره په 15 څلوېښتم حلقه کې دي چې د ټول ټاکنو پر وخت د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ کېدای شي. هغه زیاته کړه ټول ټاکنې د خوندي ساتلو لپاره ټینګ امنیت نیولی دی چې پکې ورته د پوز مرسته هم ترلاسه ده.
شامل دی چې هغه به اکیوریف اپ 3.5 کیلومتر باندې اینی ټایم هغه به موبایل کوي، تو خدا نه خواسته سو کیا او شی هغه به لوسی فوران هغه کل کوي او په 2 منټ کې به وتر شي کی هغه به مسله ټول ارس هند اور کوي. نو هغه د پر منګ ایڈمنسٹریشن الیکشن کمیشن او آرمی زبردست اقدامات کړی دي الحمدلله.
د 15 څلوېښتمې حلقې نه 38 او 16 څلوېښتمې نه 25 امیدواران د مقابلې لپاره مخې ته راغلي دي. د 16 څلوېښتمې حلقې یو آزاد امیدوار ابرار حسین جان توري مشال لډیو ته وایي د سیمې امنیت ښه ساتل یوازې د حکومت نه بلکې زموږ هم ذمہداري ده، او زیاتوي چې خلک دې له حکومت سره پوره مرسته او تعاون وکړي چې راتلونکي ټول ټاکنې په کامیابۍ او امن ترسره شي.
الیکشن چې کوم دی د ورورولې د هواد د یووالي او د علاقې ترکه او خوشاله یو خبره ده. نو په کور د ټول ووټرز او سپورټر چې کوم دی اغا د صبر او د تحمل لمن لوس نه پرې نګدوي، او په ډیره خوشګواري فضا کې اینن نه د خپل ووټ هم کاست کی، او ور سره د حکومت سره کپاک فوج ولور ده، ک کرملی ویز ده، او کا ایف سی ویلوړه ده هغه سره ده باقاعده یو تعاون وکي چې د الیکشن ورځ ایوا خوشګواری فیزا کې ان نه تیر شي.
خو بل خو د متحده قبایل پارټي مشر او د پنځه څلوېښتم حلقې امیدوار حبیب ملک مشال لوډیو دوای په داسې صورتحال کې حکومت د لخپلې ذمہواری غافله پاتې نشي او هلته ورته داسې ماحول برابر کړي چې خلک په خوشحاله او بې خوفه لخپلو کورونو بوسي او وټونه واچوي.
نو زه وایم چې ان شاء الله تعالی دا الیکشن به ډیر پر امن کیږي. خو اگر نه دے پکار لکه دا شاید به مو اگنور کوو نه د حکومت او د سیکیورټی ادارو دا ذمہ داری دے تا اگر خاص کر امیدوارانو تا خاص سیکیورټی ویر کی او دا غوی بلکې دفتری حکومت دی مین اغه باندې هم د سیکیورټی ادارو پکار دے سبا قاعده کسان و دریږي.
د الیکشن کمیشن دفتر تر مخه حالتا په 45 او 46 حلقو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر 2500 پورې پولیس سټیشن جوړ کړی شوی دی. په هغه حلقو کې تر 300 او 800 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري او هغوی به د جولای پر 15 نیټه د قومې اسمبلی لپاره خپل نمائندګان ټاکي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
اوریدونکو د پښتون اژغورن غورزنګړي وای دوی با تر ډیر اسمل خان او روستو د ملک په نورو برخو کې تر هغه خپل مظاهرو ته دوام ورکړي تر سوچ امنیتی ځواکونو ته دوی یو مهم غړی حیات پریغال پرې خنوي. پریغال د تیر جمعې په شپه له کوره مخپټو وسوالو بوتلې. د هغه کورنۍ وای دا د پاکستان استخباراتي ادارې اهلکاران وو او حیاتي د پښتنو لپاره د حقونو غوښتنو لقبله وړې دي. امنیتی ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه سپیناوینه دی ورکړي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناور.
پرون مزیګر مال د ډیر اسمیل خان پاک نواز پارک شئی د پښتین ژغورن غورزنګ ستر منشر منظور پښتین پژاغ د دغې غورزنګ ملګری حیات پرغل د تښتولو ورکولو په خلاف درنه غونډه لیاریون او بیا د توپنوالا په چوک شئی د پلاتای وهلو احتجاجي مظاهره وشوه چې د کومې په دوران کښې د غورزنګ څنګښتیانو په دغې رنګ شعارونه ورکول. پدغه مو کې د غورزنګ یو ګړندای ملګری رضوان الله مسعود مشال ریډیو ته پدغه باریک شه په دارنګ وژغه ده.
د پښتون غورنه غورزنګ لاریون دی دا سپیشل د حیات پرغال چې کوم اغوا کړای دی پاکستان استخباراتي ادارې هغه خلاف د احتجاج دی. تو سره قانون دی طریقه دو پولیس په طریقه یې گرفتار کولای شي اغوا کول څو واجه دو او دا د بزر نظر د منظر عام د روالي دی دا کرا کو چې دی ویلنی ولای قانوني طریقه سره اختیار کو او کچیره خوش اینه کو بیا چکم پښتون ژغورنه غورزنګ دا پاکستان شه هو ټون شاری نقشه او بهر ملکی نقشه هم میډه دغه پورا د احتجاج اعلان وکي.
په دغه احتجاج شه د حیات پر غل سپین ژیرای پلار ارسلا خان هم برخه واخستا دای د خپل زوی د تښتولو ورکولو په باریک شه سویای وار وای زنه
حیات پر غل د چمو نور تا درې زامن دی اغاز او دغه پښتانه په سار شو قربان کوم دا مو غون پښتون ته بخښ کړای دی او دا نور ور بخښ کا وځه پښتون په شکه دای شي بچون خو پر د خپل دونو قربان اول چې د میډ وایندا نسل د خپل حق خپل غوښتای شي په خپل حق باندې ولای دی. د ځا سره ظلم زیاتای نه دی کړای خپل وطن سره د میډ سره در ظلم زیاتای او په زور د میډ نه بچون وخل میډ د سپینې ډیر قادر نه و کوم میډ د حکومت په خدمت سره په کشمیر سره او په غون پاکستان سره میډ قربانه وکړي د امیر قربانې منځیر نسبه او یغه به وجود د مونږه بچای داس وغور لکه چې بوز روسی سرګه په مرغي داسې رخای وړ چې میډیا غون په ځاړو پرې شو په کور
یاد دی وی چې حیات پر غل چې کوم د سوشل میډیا اکټیویست او د پښتون ژغورنه غورزنګ پوخ ملګرای دی درېش په مقصد د ډیرس مل خان ظفر آباد د کور نه په وسله ترنګلو کسانو وتښتولو جوړلو چې کوم لا تر اوسه پورې به درک او راک دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونی پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز پاک سو یویش، شارٹ ویوز 2013، 15,385 او 15,555
اوریدونکو په پاکستان کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې شپږنیم روپو پورې کمی کړی دی، کوم چې د شپې د 12:30 بجو نه د 12:00 بجو نه عملي شوی هم دی. د ذکر دا چې لنډمهاله حکومت د جولای میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 14 روپۍ پورې اضافه کړې وه، د کومې وروستو چې سپریم کورټ ورته نن د اتوار ورځې پورې وخت ورکړی و چې د تیلو باندې د ټیکس لګولو طریقې کار ته بیا کتنه وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د توانایی نگران وفاقی وزیر سید علی ظفر تیر ماخوستن په پټرولیم مصنوعاتو د سیلز ټیکس د کمولو اعلان وکړو او وینا یې وا چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کمولو لوجی حکومت تبا 10 اربع روپۍ نقصان رسی. د خزانی وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرولو په نرخ کې 4.68 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې 4.13 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.74 روپۍ کمی وکړی شو. په قیمتونو کې د کموالي وروسته پټرولو نوی نرخ 95.44 روپۍ، د ډیزل نرخ قریبا 114 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ قریبا 4.4 روپۍ ټاکل شوی دی. د یادونه دا چې نگران حکومت د جون په 13 نیټه پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې وه، د کوم وروسته چې ورته سپریم کورټ نن د اتوار ورځ پورې وخت ورکړی و چې په تیلو د ټیکس لګولو طریقې کار دی بیا له سره جایزه واخلي. بلخوا اولس وایي چې حکومت د 13 میاشتو راهسې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې وخت په وخت اضافه کړې چې له وجې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. نو حکومت له پکار دی چې د کمی وروسته د امروز د استعمال شیانو نرخونه دی هم را کم کړي.
دی هغه پټرول او ډیزل ارزان کړي دي، همون ته پکې بیا پیدا نشته دي. کرایان ګران دي، وړه ګران دي، سبزی ګران ده، هر شی ګران دي. په کار دي چې دا وړه سبزی چې کم دي ارزان کړي، نو موږ غریبانو ته پکې خیری.
زمانو می ابراهيم له تیل په بارا کې دا ډېر خکارو شو چې تیل ارزان شوی دي. په کار دي چې وړه ماردان کې او سبزی ماردان کې کرایم کم شي او خاص کار غواړي او وړه دا سیزونه چې ارزان شي دا ډېر خبره.
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای نه دی چتی شوی چې حکومت د جولای میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعات ګران کړل، بلکې حکومت په تیلو ټیکسونه ډیر زیات لګولي چې له وجې په ملک کې نرخونه زیات دي.
څنګه چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه سیوا شي، نو هغه ریشو باندې دلته نرخونه نه سیوا کیږي بلکې دا غیر سیوایي. دا غیر وو چې هم د تیل ټیکس دی. مسله دا ده چې چونکه زموږ ټیکس سیستم چې نه هغه ډیر زیات کمزورې دی، د ډایرکټ ټیکس په ځای باندې منګ ان ډایرکټ ټیکس ته ځو. حکومت چې خپل ضرورت د سیل ټیکس په ځای باندې هغه پوره کولو کوشش کوي، هغه وجه د سیل ټیکس چې نه هغه ډیر زیات سیوا دی، او د سیل ټیکس د وجه نه دغه منګایي او د مختلف سیزونو قیمتونه چې وي نه هغه سیوای.
د ذکر دا چې لنډمهاله حکومت د جولای میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 4 روپۍ پورې اضافه کړې و.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا انجینیرینګ کالجونو کې د داخلو لپاره ټوله صوبه کې د ایټا ټیسټ اثر تر رسیدلې. د چارواکو تر مخه دغه امتحانونو کې تر 15,000 زیات زده کوونکو د صوبې په 9 ضلعو کې امتحانونه ورکړل. سوات کې داشان یو امتحاني مرکز ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
سوات سید شریف گراسی گراؤنڈ کی د سوات بونیر او شنگلی په سلګونو 12 پاس د کونکو په انجینیرینګ کالجونو کې داخلو لپاره امتحان ورکو. امتحان تابع کونکو اخیل خان چې د ایټا ادارې لخوا مرستیال ډایریکټر دی وایي چې دغه امتحانونه ټوله صوبه کې روان دي او سلیری ساته کې به په ویبپاڼه د نتیجو اعلان کوي. دوی د امتحان په اړه وایي
50% د ایټا د ټیسټ او 30% چې کم دغه ویټیج دی کم هغه دغه ورته وي هغه د عمله او جی هغه د لسم او د یو لسم او د 12 او 10% چې کم دی 10% هغه د میټرک وي. نو دا بیا ټول راکول کړی چې د دې خپل یو ایگریګیټ فارموله ده، د دې یو غونډ یو فارموله جوړ شي، په دا فارموله کې واچي نو د دې نه بیا یو خپل پرسنټیج کیلکولیشن کیږي. هغه کیلکولیش هغه چې کم کیلکولیټډ پرسنټیج وي په هغه باندې بیا د دې مزید میرټ لیست تیاریږي.
گراسی گراؤنڈ کې امتحان کې شامل یو زده کوونکی وایي چې دا عمل د تکړه او قابل زده کوونکو لپاره ډیر ګټور دی.
د مانو خپل خان د تعلق د انګروډ سره ما ډیسټریکټ د مونږ سوات ته د خو د سټوډنټ لپاره لازمي وو چې لکه پریکټس یو مشي او مخکې سیستم باندې پوه شي چې اېدا سټونه اېدا څنګه د خو ما الحمدلله فرست ټایم د چمورلو او د یو کالیفای کو
تابع کون کې وای چې امتحان اغستو لپاره سلويختو تنانو په سر یو سارون کوي او دغه کې زیاتره هم مقامی سمو څخه زلمی او پیغلی ټاکل کیږي د اېټا امتحان تابع کون کې وای چې امتحان پاس کون کې ورسته د خیبر پختونخوا سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې د انجینرینګ اعلی تعلیم لپاره اهر زولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د انیس اجمل ناور.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته سیده اعلان تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې احتساب عدالت د درو درغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته لس او مریم نواز ته 1 کاله قید سزا اورولې ده. مریم نواز پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي. د پښتون ژغورنې تحریک غړو په ډیره اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پر غل د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړې چې دوی په وینا د تیرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره له ځان سره بوتلي وو. پولیس چارواکي وایي حیات هغې نه دي نیولې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورمه کې 9 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوي دي. په کورمه کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې 1.5 پولینګ سټیشنونه په 5 حلقه کې دي او اتراګرۍ خطر ورته پیښ دی. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 6.5 روپو پورې کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی. د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر ویلي دي چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کمول له وجې به حکومت ته 10 اربع روپو نقصان رسیږي. د افغانستان په خوست کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 5 کسان وژل شوي دي. دا پیښه په باک ولسوالۍ کې شوې ده او پکې یو تن زخمي شوی هم دی. په ایران کې یوه جینه په انسټاګرام د خپلې نسا ویډیو ورکول له وجې نیول شوې ده. مایده هشبری چې د ایران سرکاري ټلویزیون دا ویډیو خپره کړې او پکې هغې د اخلاقي اقدارو خلاف ورزي کول منلې دي او د ترکی حکومت د 13,000 څخه زیات سرکاري ملازمینو د لرې کولو حکم کړی دی چې په د ملي امنیت ضد د کاروایانو کولو ډلو سره د اړلرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نیمایي شمېره د پولیسو ده. او د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د کرکټ په 20 اووریزه فاینل لوبه کې پاکستان په 6 وکټو سره آسټرالیا ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني او اداريو ورسپانو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي چې پکې د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل اداري کې وای د جمعې په ورځ د احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور ته د بند سزا او رول وروستو نواز شریف دا فیصله مسترد کړي او په دې نیوکه کړي او ویلي دي چې په څومره توندې سره چې دا مقدمه وچلولې شو کاش چې د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم په دې رفتار سره مقدمه چلولې شوې وي. اداري وایي د ملک د خوندي راتلونکو لپاره ضروری ده چې د احتساب ټول ټاکنو لړکې چې کومې اندېښنې دي او کوم شکونه دي باید چې اغل رکړل شي او یوازې د یوې کورنۍ یا د یو څو سیاستدانانو نه بلکې د ټولو ریاستي ادارو او د ژوند د هرې تپې سره د تعلق لرونکو بې پرې احتساب او په مکمل توګه بې پرې او رڼو ټول ټاکنو عمل سرته رسول باور کړی شي. ادارې اخر کې وایي که داسې ونه کړی شو نو احتساب او انتخاب دواړه د کمی او والی او استحکام پر ځای د انتشار او هړي ګړي سبب ګرځېدای شي. نوې وخت ورسپانه خپل ادارې کې وایي ایف آی اے کراچی کې د منی لانډرینګ ملزم او د هاسي پولیس زرداری نږدې ملګری حسین لووی نیولې او بیا یې ناسرګند ځای ته منتقل کړي. په نوموړي باندې د 15 اربع ډالر د منی لانډرینګ تور دی. ادارې وایي بل پلو د اسلام آباد های کورټ جسټس امیر فاروق د تحریک انصاف د چیرمن ملګری زلفی بخاري باندې لګیدلې سفری بندیزونه پورته کولو حکم ورکړی دی. ادارې زیاتوي د معاملاتو دارنګ چلولو سره د احتساب په عمل باندې سوالونه راپورته کیږي. د پاکستان تحریک انصاف خلکو ته د عدالتونو او له نیبه ګټي او ثانی ورکل کیږي او بل لړخت د پاکستان مسلم لیگ نون او نور ګوندونو خلکو ته سزاګانې ورکړي کیږي. دا عمل د پاک او د بې پرې احتساب د داوو نفي کوي. نو قومي ادارو لدا کوشش پکار دي چې په ساک او بې پرې توب یې ګوتی پورته نشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ماشومانو په تحفظ باندې لیکلي او وایي په پاکستان کې د ماشومانو نه د مشقت اغستو غوښتنه ورس په ورځ زیاتېږي. ادارې وایي د لړکی په مقامي کچه د رسنیو په ذریعه په هغه خلکو کې شعور بیدار کول پکار دی چې لدی ماشومان خواري باسي ادری وړاندې لیکي هله د چې د ماشومان متعلق د خلکو ذهنونو بدلول سره بنې وازی موږ د خپل ماشومان تحفظ باور کړو بلکې د دې عمل سره بد ټولنې غور جوړول لپاره د دې ماشومان ارزښت هم پګوت شي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات فرائیڈے ٹائمز رسپانی د فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس په خړ لیست کې د پاکستان شاملولو او د هغه هیواد حکومت لړخه د ګامونو پورته کولو موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ڈی پی ای خبری ایجنس د افغان حکومت او د عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیسا اجمل ناورو.
فرائیڈے ٹائمز رسپانه لیکي پر یو کاری پلان تر کامیاب مذاکرات وروسته سور او زوړاندې پاکستان د تورو پیسو سپینولو اداري یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې په رسمي توګه شامل کړل شو. د پاکستان حکومت شمن دي چې دا کاری پلان به د راتلونکو 15 میاشتو لپاره عملي کوي. رسپانه لیکي د پاکستان حکومت د ته هم شمن دي چې د اقتصادي بحران او په ځانګړې توګه په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین او لترهګرو سره د مالی مرستو په اړه د نړیوالو هیوادونو اندېښنې ختم کړي. مقاله لیکي د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس له سارنې څخه د وتلو لپاره د پاکستان حکومت په پلان کې د ګواښونو اندازه لګول، قانون نافذ کوونکي ادارې له ګواښونو په بیلابیلو لیستونو کې له شاملو کسانو څخه خبرول، له ترهګرو سره مالی مرستې او د غیر قانوني پیسو لیندین ضد د کار لپاره د استخباراتي او صوبایي ادارو ترمنځ همکاري بهتره کول شامل دي. د دې ترڅنګ په دې پلان کې په بانکونو کې د چارواکو صلاحیت زیاتول، مؤثره نړیواله همکاري او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندیزونو پابندی، په پولو د پیسو سمګلینګ مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کول او په غیر قانوني توګه د مالی چارو لړ کې د مقدمو چلول شامل دي چې له مخې ملزم ته سزا ورکړل شي. بلخوا د جرمني خبری ایجنس ډی پی ایل کې افغان چارواکو د جمعې په ورځ ویلي د مرستیالو لسمشر عبدالرشید دوستم لږ تر لږه درې ساتونکي له ځانګړو ځواکونو سره په یوه نښته کې وشل شوي دي. دا پیښه په فاریاب ولایت کې په درې ورځو کې د دې ډول دویمه هغه وه چې د مرستیالو لسمشر د کیمپ او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. اشانس لیکي لسایي افغان پوځیانو سره تر ملاقات او د پرتشدده جګړې وروسته د چهارشنبې په ورځ کومندان نظام الدین کیساری ونیول شو. افغان ځواکونه هڅه کوله چې د پنجشنبې په شپه د کیساری له کور څخه وسلې ترلاسه کړي، خو دغه د ساتونکو له مساهمت سره مخ شول. اشانس لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت له وړاندې څخه ازبک مشر جنرال دوستم سره خرابې اړیکې لري. عبدالرشید دوستم په سیاستوالانو د مبینات شدود او تختونو له وجې د عدالتي مقدمو پیلېدو وړاندې د 2018 کال په مې میاشت کې افغانستان پرېښود او دا مهال په ترکیه کې ژوند کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو ته دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د نیټو د غړو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په برسلز کې سره ویني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسله والو طالبانو به غږ وکړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسله والو طالبانو غږ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د دې شورا ویاند سید احسان طاهري پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسي کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
امیدوار
هستیم
که
سرای ملت
بزرگ افغانستان
سر دوی هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس د افغان ولس د سولې ژغ به د غونډې کډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبری وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې د دیني عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې علي شوراوي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د ویلوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې سوالي د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو یوې مدواتی کتنې ته. اسوسییټډ پریس لیکي په هند کې د بیلتون غوښتونکو د یو ځوان وجل شوي مشر اتلین په مظاهرو او لاریونونو سره ولمانځل شو. خلکو په یو شمیر سیمو کې د هند خلاف شعارونه هم ورکړل. په دغه وخت ځای پر ځای هندي عسکر هم په سړکونو او لارو کوڅو سره د وسلو په گشت وو. د دغه لیکنې مهمې برخې د یوې وړې دمې وروسته ورو. اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو د یو ځوان مشر د دویم تلین المانځلو پر وخت کاربندیز او هړتال اعلان شوی وو. پر دغه وخت هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ګڼ هندي عسکر هم ځای پر ځای شوي وو، خو خلکو د برهان وانی تلین په مظاهرو سره ولمانځه. دغه مظاهرې د برهان وانی په پلرنۍ سیمه کې ترسره شوې چې پکې د هندي عسکرو سره نښتې هم وشوې. 22 کلن برهان وانی دوه کاله وړاندې د هندي عسکرو سره په یوه نښته کې وژل شوی وو. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تن غوښتونکو مشرانو په یو شمیر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. د هغه د وجنې وروسته په کشمیر کې سخت مظاهرې پیل شوې چې پکې ګڼ شمیر کسان هم وژل شول. نن هم ځای پر ځای پولیس او نیم پوځي ځواک په لارو او کوڅو کې سره د وسلو لیدل کیږي. په دغه لانجمن سیمه کې چارواکو انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو سرویس هم ځنډولې دي. دا تلین په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې یو ځوانه جنۍ وژل شو او دوه نور کسان ژوبل شول. د برهان وانی د وجنې وروسته په کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو لخوا مظاهرې لا زیات شوې او د یوې شمېرې تر مخه 200 یاغیان د بیلتون غوښتونکو په لیکو کې شامل شوي دي. ځینې خلک ته هم وایي د برهان وانی د وجنې وروسته د بیلتون غوښتونکو په مظاهرو او د یاغیانو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. اسوسییټډ پریس لیکي اوس چې کله هندي عسکر په کلو او کورونو کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد د لټون په عملیاتو کې چاپی وهي، نو د پخوا په نسبت عام خلک د هندي عسکرو پر وی هم تنقید کوي چې دوی څنګه په عام خلکو ډزې کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو او هندي عسکرو ترمنځ دغه جګړه د 1300 کلونو راهیسې روانه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان د مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه جرګې لوی مرستیال محمد علم ایز تیار وای له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره د دغه هیواد لخوا د دغه ډلې د جنگیالو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین ناور.
لو اسلوارو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هواد لاسوهنو مشرانو جرګان د اخمنه کړی ده. دغه جرګه وای د دوی د معلوماتو لمخه د طالبانو سلګونه جنگ غوښتون کې په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې ده. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یوه هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یوه حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو او تروریستي ډلونو د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی، نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل، ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي، د معلوماتو له مخې ایران له بیلابیلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې ده.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا،
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال له پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوخت دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه یې ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وویل، دغه مسئله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي، له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې پر هغو خبرو بحث شوی چې څنګه دغه هیواد د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خړ لسټه اوباسي. پاکستان له دې قبله په دې لسټ کې اچول شوی دی چې د راپورونو له مخې د تراګرو او سختریزو ډلو د مالي سرچینو ودرولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. څېړونکي وایي، د دغه ادارې له خړ لسټه د وتلو لپاره باید پاکستان د تراګرو ډلو سره د مالي مرستو ودرولو په اړه سخت ګامونه واخلي تر څو نړیوالې د ترهګرۍ سره په مبارزې باور وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې وروسته اورو. د تیرې جمعې ورځې د غونډې مشري نگران وزیر اعظم ناصر الملک وکړه. پاکستانی مطبوعات لیکي په دغه غونډه کې یو ځل بیا په دې خبرې وشوې چې دوی به په سختۍ سره په هغو خبرو او کارونو عمل پیلوي چې د ناکارونو پیسو د کنټرول او سار نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره یې پر کولو راضي شوي دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي، داسې نه ښکاري چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې ځان دغه لسټا وباسي.
څومره په دې ګری لیست کې اچو، خړ لیست ته وایي، ګری ته وایي. دې کې چې تاسو واچو نو تاسو باندې به دوه مرحله راځي. یو مرحله به دا راځي چې تاسو چې کوم بهر معاهده کړی دي د سرمایه کار ہے پاکستان کې چې کوم سرمایه کاری کیږي هغه باندې به موږ بندیزونه ولګو. دویم به دا وي چې تاسو به کریټیکل میټیریل چې د بهر نه امپورټ کول نه شي، یعنی تاسو به داسې میټیریل نشي امپورټ کولی چې په دې شک راځي چې دا په وسلو کې استعمالیږي. نو اوس د دې لپاره چې کومه تیاری پاکستان کړی وای نو هغه ډېره کمزورې وه، لہذا دی بغری لسٹ کے واچول اس گرین لسٹ کے چول نہ پس دی چاغی تک کم لگا یقین دہانے نے ورکئی یار مون بتاو کو ہا بو کو نہ ہو تو چ بیت اس مخ کی ولونا کتا سر خود درے کالو.
دو پاکستان حکومت اجمنتیا خوتلی چ د فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس سرا پر رضا شوی کاری پلان با د راتلون کو پنزل سمیاشتو لپار عمل کوي. د پاکستان حکومت دی تہم اجمنتیا خوتلی چ د اقتصادی بحران او پزنگری توگا پ غیر قانونی توگا د پیسو لیندین او لترا گرو سرا د مالی مرستو په اړه د نړیوالو هیوادونو اندېښنې ختم کړي. خو څېړونکو اکرام هوتی وایي، تر څو چې پاکستان په دې اړه لوی او سخت قانونه نوي پورته کړي، دوی خپل دغه هدف نشي ترلاسه کولی.
واقعي کې به دې ته یو ډیمونستریشن کول غواړي، دې ته به حول غواړي غټ غټ اقدامات د مخ نه ولی چې سپیشلیسټونه هغه نه مني. آی وی چې سٹیٹ بینک آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، وزارت خزانہ، وزارت خارجہ دا یو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ وکړي او نیب او ایف آئی اے خرا د دې د مدد تعاون سره چې هغه ښکارا چې تاسو ایکشن واخلو او هغه ایکشن واړه نه پکار هغه ډېر غټ غټ ایکشن پکار دي، نو هغه سکیل دومره پکار دی لکه دا نواز شریف چې سزا وشوه، دومره غټ سکیل ایکشن هغه غواړي، نو ما نه دی خیال چې دی باغ ایکشن دی.
د 2013 کال په فبروري میاشت کې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس پریکړه وکړه چې پاکستان به روان کال په جون میاشت کې په خړ لیست کې واچوي، او ورته خبرداري ورکړي وو چې پر خپل خاوره کې دننه دی د مبینه فعالو ترهګرو ډلو د مالی سرچینو وچولو لپاره لارې چارې ولټوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو د لپاره یو لارښوونه خبره کړې ده. د خبریالانو د ساتنې په دې لارښوونه کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ځورونې له ترهګرو بریدونو څخه د خوندیتوب او له انټرنیټي ځورونې څخه د ځان ژغورنې لارې چارې ښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه ازمینه اورو.
د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې په داسې حال کې د خبریالانو لپاره د ساتنې لارې چارې خپرې کړې دي چې د جولای پر 15 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي. د جمعې پر ورځ ناوخته خپرې کړې د دې لارښوونې په سر کې راغلي دي چې خبریالان د انتخاباتو د پوښر پر مهال له ځورونې یا اخوډب سره مخامخ کېدلای شي، په ځانګړي ډول هغه وخت کله چې مظاهرې یا سیاسي لاریونونه روان وي. د خبریالانو ژغورنې کمیټې د احتیاطي تدابیرو په لړ کې ویلي چې له پوشش مخکې باید خبریال د هغه سیمې یا ساحې په اړه بشپړ معلومات یا پیژندګلوي ولري. دویم دا چې باید له یو بل خبریال ملګري سره یو ځای د پوشش لپاره ولاړ شي، بلخوا له ساحې یا سیمې څخه د وتلو لپاره باید خوندي لاره ورته معلومه وي. کمیټه پر مخ لیکي خبریالان باید همیش له ځان سره له چارجر ډک موبایل ټلیفون وساتي چې 3G انټرنیټ پکې فعال وي. بلخوا په لارښوونه کې راغلي چې په ګاډي کې باید سامان پرې نه شودل سي. دا خوډب یا ترهګري له پیر څخه د ځان خوندي ساتلو لپاره په لارښوونه کې راغلي چې د مقابل لوري سره باید په آرامه خبرې وسي او له خپل ملګرو بیل نه سي. بلخوا خبريال باید د ځان ژغورنې په حالاتو سمبال وي او هر وخت د تیارسي په حالت کې وي. خبريال باید د شپې لخوا لا زیات محتاط وي. د خبریالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه د انټرنیټ په برخه کې د خوندیتوب په اړه سپارښتنه کوي چې خبریالان باید د ټولنیزو رسنیو خپل حسابونه یا اکاونټونه وخت پر وخت وګوري. بلخوا د دې اکاونټونو د خوندي ساتلو لپاره باید اوږد او ګران پاسورډ یا کلی ورکول سي او ورسره دوګونی تصدیق هم فعال سي. پر دې سربیره خبریالانو ته سپارښتنه شوی چې کله پر ټولنیزو رسنیو یو څوک د دوی پر خبر، نظر یا انزور منفی تبصرې یا بحثونه پیل کړي، نو خبریالان باید په بحث کې ورسره اخته نسی یا په غاړه کې ورسره ونه لویږي، بلکې دا هر څه باید له نظره وغورځوي. بلخوا خبریالان باید د اندېښنې راپارونکو انزورونو او تبصرو عکس بندي وکړي او وخت او ورځ ورسره ولیکي تر څو له ځان سره د یو ثبوت په توګه کښیږدي او خپل مشر ته وشي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو، د خبرونې په پای شیبو کې رازو یو خوندور رپورت ته جاپانی یا بینجو د افغانستان د کندهاري محلي موسیقي هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو اوریدله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي دي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دې پکې ونغږول شي. مسولین د کندهاري موسیقي په برخه کې د جاپانی رول مهم بولي. زمون همکار صادق رختنی په دې راپور کې د بینجو د جوړونکو او مینوالو سره خبرې کړې دي چې هم د دې آلې په غږ پیلېږي.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتېږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، لڅلور څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. کته هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړ شوی آله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغونکو وایي چې دغه له اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د وروستي کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوی ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول شي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو وس د غاله په مسلکی ډول ژغوي نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر او ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی د پخوا څخه د جاپانی دغه دی د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی پونم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیزم درلودل دي. په ډیرو رسنیو کې یې رپورټونه خبر شوي دي او دغه څنګه مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او اسري سوي بیا هم د دغه عالی مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه عالی سره سندري خوشوي.
اوس هم اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیسا اجمل نه لړن خبرونه اورو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته سي. دا اعلان تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې احتساب عدالت د ترغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته لس او مریم نواز ته و کاله قید سزا ورولې ده. مریم نواز د جولای په 8مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي. د پښتون ژغورنې تحریک غړو په ډیره اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پر غل د راخوشي کولو لپاره پرون مظاهره کړې چې د دوی په وینا د تېرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره له ځان سره بوتلی وو. په مظاهره کې شامل رضوان الله مسید ویل که پر غل راخوشي نه شي نو دوی به مظاهرې پراخې کړي. پولیس چارواکي وایي حیات هغې نه دی تښتولی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورمه کې 9 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوي دي. په کورمه کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان ویلي دي چې په دې کې ډېر پولینګ سټیشنونه په 45 حلقه کې دي او اتراګری خطر ورته پیښ دی. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې 6.5 روپو پورې کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی. د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر ویلي دي چې پټرولي مصنوعاتو نرخونه کمول له وجې حکومت ته 10 اربه روپو نقصان رسیږي.
په خوست کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. د عملیات په باک ولسوالۍ کې شوي دي او پکې یو تن زخمي شوی هم دی. په ایران کې یو جینۍ پر انسټاګرام د خپلې نڅا ویډیو ورکول له وجې نیول شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون دا ویډیو خپره کړې چې پکې 13 یا 19 کلنه مائده هشبری د اخلاقي اقدارو خلاف ورزي کول منی او پر دې ټینګار کوي چې نور کسان یې د دې په سر نساته نه دي هڅولي. د ترکی حکومت دا 13,000 څخه زیاتو سرکاري ملازمینو د لری کولو حکم کړی دی چې په ملي امنیت سید د کاروایانو کولو ډلو سره دا لرلو شک کیږي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ په شل اوریزه فائنل لوبه کې پاکستان په شپږو وکټو استرالیا ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو هم پردیزه د مشال ریډیو پروګرامونه پای ته رسیدي. ظفر خندا صد د خبرونو ویان دانی ساجمل او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پردیسه په ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.